라디오. 라디오 아자디.
شنبه د تلیات لسمه او بخشی د تلی لسمه د اکتوبر لومړی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماشوم تورو بجو د خبرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د ګډ کمیسیون له هدفونو خبرو او دا به هم واوري چې په دې کمیسیون کې به کوم کسان برخه واخلي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د ننګرهار د چین پولیس والی کې د دې ادعا څېړنه روانه ده چې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ملکیان وژل شوي. نن د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده او د ملګرو ملتونو سرمنشي ژمنه وکړه چې د هند او پاکستان ترمنځ به د راپیدا شوي کرکټ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي دوی لا هم د چین په ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنې کوي چې د ملګرو ملتو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دوی د لومړۍ څېړنو له مخې د داعش پر وسلوالو سربیره په دې هوایي برید کې درې ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو دا چې په دې اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې نه دي نو وروستۍ کره نظر نشي ورکولی.
څېړنه وروسته کله چې موږ سره وروستۍ پایلې شریکې شي له هغې وروسته به د ننګرهار ولایت مقام هغه خپل دریل کچېرې ولسي وګړو ته پکې زیان نه اوښتی وي زیاته شکل باندې موږ دغه ډول حرکات په هېڅکله اجازه نه ورکوو. موږ به خپل ورسره درڅرګند کړو.
تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي یوناما دفتر په چین کې د هوایي برید په ترڅ کې د 15 ملکیانو وژل کېدل او د 14 نورو ټپي کېدل غندلی وو او له بهرنیو او افغان ځواکونو یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د هرات ولایت د اوبو او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې نشتې راکمې شوې دي. د هرات د والي ویاند جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په دې جګړه کې شپږ طالب وسلوالو ته مرجوب لا اوښتي او افغان پولیس ټپي شوی دی. جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته د دې جګړې په اړه وویل
دګری هو پروکاش کې د چې طالبانو د عمل تلفات او خسارات شولن به ان هم
نشته کمی شي ودی. طالبانو ته درنه مجروب لا وشته او د محل جګړې شې د تراکم شوه دی. د هرات د والی ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګوند په جګړه کې د اوبه ولسوالی د امنیتي قومندان موټر په توغندي لګیدل دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبو د سلسلې ورسی یو نن تر سره کیږي. د افغانستان لوبډلې تر دې مخکې له بنگلاديش سره له دوو لوبو څخه یو غټلې او یو یې هم بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي لمندي چې افغانستان به د هغو تجربو په کارولو چې په تیرو دوو لوبو کې تر لاسه کړي نننۍ لوبه وګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
د بنگلاديش وکټ یا پیچ دی هغه د سلوټو په چونګ د فار ډیر سازګار دی. موږ به هم د دې نه ګټه خو ان شاء الله عزیز امیدوار هم چې افغانستان به دره پایلو به هم ګټي او چې ته دغه پایلو به وګټو د افغانستان لپاره غټ ویاړ دی.
شغل فضلی زیاته کړ چې د دې لوبي لپاره په افغان ټیم کې هم یو څه بدلونونه راغلي چې د دې بدلونونو تمه هم کیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ویلی دی چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندیز مخکې پرون په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر ملهی لودی له بان کی مون سره وکتل. ملهی لودی وویل وضعیت په اټومي وسلو د دوو سمبالو هیوادو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو دی نو د ملګرو ملتو سرمنشي دی په خپل په دې برخه کې مداخله وکړي. بان کی مون له دواړو لوریو وغوښتل چې له ډېر صبر او زغم کار واخلي وروسته تر دې چې د سپتمبر په لومړیو کې په کشمیر کې د هند پر وی پوځي اډې حمله وشوه او تل سیندي سرتیری ووشل شول. د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. هند په پاکستان کې میشت وسلوال تورنوي چې دا بریده کړای دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د هالند سفیر د هالند په مشرۍ د هغو نړیوالو څیړنو د نتیجو له کبله احضار کړی چې وایي په 2014 میلادي کال کې د ام اچ ولس له سپرلیو ډکه ملکي الوتکه په هغه روسي توغندي لګېدلې چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی و. د دې اونۍ په سر کې د نړیوالو څیړونکو یوې ډلې هغه موندنې وړاندې کړې چې وایي د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه پور بوک توغندي ویشتل شوې. دا الوتکه چې له امستردام څخه کوالالامپور ته روانه وه پکې ټولې 233 سپرلۍ او د الوتکې 45 عمله وژل شوي وو. د جمعې په ورځ د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت هم په حق کې د روسیې سفیر احضار کړ او هغه ته د جرمي څیړنو په اړه د مسکو د انتقادي او بې پروا څرګندونو له کبله ډیپلوماتیک اعتراض وسپاره. د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروفا ویلي وو د ګډې څیړونکې ډلې موندنې شي چې دا څیړنه د سیاسي انګیزو پر بنسټ ترسره شوې ده. او روسي خبردار چې امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي په مرکزی نایجر کې د 100 میلیونه ډالرو په لګښت د څارنې د بی پیلوټ الوتکو لپاره یو موقته اډه جوړوي. د امریکا چارواکو په وینا په دې سربیره به د لویدیځې افریقا له دې هیواد سره مرسته وکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي او خپلې پولې وساتي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له مرزي احمد زید څخه.
د هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 13 او 14. په کندهار کې بسمل مروي هوا به ګرم وي د تودوخې لوړه درجه 13 او 14. په هرات کې بسمل ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 او 21. په مزار شریف کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 24 او 21. په جلال آباد کې به اسمان مروي هوا به ګرم وي د تودوخې لوړه درجه 13 او 25. په غزنی کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 22 او 21. او په بامیان کې به هم اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 23 او 29.
دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان حکومت او اسلامي حزب د ګډ پلاوي لغړیو او د دې کمیسون له هدفه خبرو.
یک کمیته تشکیل شده مرکب از وزارت خارجه، شورای امنیت و حزب اسلامی افغانستان.
بیا مو د افغانستان د انتخاباتي کمیسونونو د کمشنرانو د غوراوی د کمیټې له دیشمنې خبرو چې د اونۍ تر پایه به د کمیسونونو لپاره غړي انتخاب کړي، خو په دې برخه کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ لا هم اندېښنه لري.
موږ سره اندېښنه ده که بروکسل کنفرانس نه حکومت را وګرځي بېرته د روان مشکل سره مواجه
نه کړي. د ساجی رډو په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې پاکستان رسمن د سارک غونډه وځنډوله. د دې خبري مجلې په ورستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واوري.
پنځه یو نوردینه د واشنسی په بخش کې فارغ یم. ما چې دولت تقریبا 1300 روپۍ وز مجبورم چې کار وکم، اوس مې فعلاً ډریوري ته مخه کړی ده.
په کابل کې د اسلامي حزب استازی وایي د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې توافق د عملي کېدو لپاره مشترک اجرایوي کمیسون به په راتلونکو 2-3 ورځو کې کار پیل کړي. د امین کریم په وینا اسلامي حزب د دې کمیسون لپاره خپل 3 غړي ټاکلي او دولت به هم په 1-2 ورځو کې دې کمیسون ته 3 دایمي استازي معرفي کړي. د دې مشترک اجرایوي کمیسون د غړیو او مسؤلیتونو په اړه نور تفصیل له اجمل انڅخاور.
په کابل کې د حزب اسلامي استاذ امین کریم وایي د دوی او حکومت ګډ اجرایوي کمیسون د سولې د لاسلیک شوې موافقې د یو شمیر مادو د عملي کولو لپاره شریک کار کوي او د دې کمیسون د کار لپاره د یوې کړنلارې ابتدایي مسوده هم برابره شوې. که څه هم تر دې مخکې د سولې د شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون ویلي و چې دا ګډ اجرایوي کمیسون به د شنبې په ورځ کار پیل کړي، خو د حزب اسلامي استازي د جمعې په مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل کانفرانس ته د حکومت چمتووالی د دې سبب شو چې د دې مشترک کمیسون د کار پیل یو یا دوه ورځې نور هم وځنډیږي. د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول پر دې ډلې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو لپاره کار او لږ تر لږه د 20,000 په شاوخوا کې د کډوالو د راستنېدو لپاره شرایط برابرول د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د ګډ اجرایي کمیسون د کار مهمې برخې دي. د خغلی کریم پوینا په دې اړه په ابتدایي پریکړه کې ویل شوی چې له هر لوري څخه به درې کسان د دې کمیسون دایمي غړي اوسي. همدارنګه د نوموړي پوینا د شریک اجرایوي کمیسون به د موضوع تخصص ته په پام نورې فرعي کمیټې جوړوي. د نمونې په توګه ښاغلي کریم د بندیانو د خوشي کولو لپاره د یوې عدلي کمیټې یادونه وکړه چې پکې به دولتي قاضیان او د اسلامي حزب استازي شامل وي. د نوموړي پوینا دا کمیټه به هغه لیست چې حزب اسلامي دولت ته سپارلې وڅېړي او د دوو میاشتو څخه په کمه موده کې به د حزب اسلامي ټول سیاسي او نظامي بندیان خوشي کړي. د حزب اسلامي استازي د دې اجرایي کمیسون د څو نورو کمیټو په اړه زیاته کړه.
د همدې ترتیب در بخش برداشت شتن تعزیرات
ښاغلی کریم وایي په همدې ترتیب د بندیزونو د لرې کولو لپاره یوه کمیټه جوړیږي چې پکې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، حزب اسلامي او د ملي امنیت د شورا استازي غړیتوب ولري. دوی به د بندیزونو د لرې کولو موضوع تعقیبوي. همدارنګه به یوه بله کمیټه په سمدستي توګه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د 20,000 کډوالو د راستنولو لپاره د یو یا دوو کلونو په موده کې سرپناه او نور شرایط برابروي. د حزب اسلامي له پلوه د اجرایي کمیسون کې امین کریم، غیرت بهیر او یو بل تنچ خغلی کریم نوم یاد نه کړ استازي توپ کوي. نوموړي ویل چې د افغان حکومت له پلوه به خی خپل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمارویای مرسیال او دوه نور کسان د دې ګډ کمیسون د دایمي غړو په توګه ډیر ضرور معرفي شي. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د سولې موافقه د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوه. د سولې د دې لاسلیک شوې موافقې له مخې حزب اسلامي له وسلوال مخالفت لاسخلي او په بدل کې حکومت یو شمیر غوښتنې منلې.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو غوراوي کمیټه وای په دغه کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوملیکنې بهیر د روانې اونۍ په پنځشنبه پای ته رسیدي. دا کمیټه وای د ثبت شویو کسانو یو نوملړ جوړوي او بیا یې جمهور ریاست ته وړاندې کوي. څو له دې ډلې اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخاب کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ بیا وایي چې د غوراوي کمیټه باید خپل کار په پوره شفافیت او خپلواکۍ ترسره کړي، خو په ورته وخت کې دغه کمیټه یو اندېښنه لري. صفی الله سنکسی راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لیواله کسان د روانې اونۍ تر پایه وخت لري چې غوښتنلیکونه او اسناد غوراوي کمیټې ته وسپاري. دا کمیټه وایي له پنځمې ورځې به د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره له ثبت شوي کسانو څخه په شرایط برابر کاندیدان د غوراوي بل پړاو ته معرفي کوي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې غړي او ویندوی یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي څو په شرایط برابر کسان په یوه یا یوه نیمه میاشت کې له ثبت چه کسانو څخه انتخاب کړي.
در حدود 14 افراد درخواستی را از قبل دارین که
خاله رشید وای له مخکې 300 غوښتن لیکونه لرو چې د غوراوی په خوانی کمیټې ته سپارلو. اوس هم یو نوی فرصت لرو چې وګورو په مجموع کې څو کسان خپل غوښتن لیکونه سپاري. کله چې دا پروسه بشپړ شي د څېړنې پروسې پیلو. تر هغه چې غوښتن لیکونه راځي موږ به خپل طرزعمل باندې هم کار کوو، څو نور هم دقیق شي او له موږ سره د اجرااتو په برخه کې مرسته وکړي.
اجرات کومک وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی کمیټه ورسره له هغه یو ځل بیا جوړ شو او د چهارشمه پر ورځ خپل لمړی غونډه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو قانون توشیح کړ. دا کمیټه 15 غړي لري چې په ترکیب کې د بشري حقوقو بلاک کمیسون، ستري محکمه، د اساسي قانون په تطبیق د څارخ بلاک کمیسون، مدني ټولنې او د ښځو له مدافعینو څخه ځینې کسان شامل دي. د غوراوي کمیټه به د ثبت شوي کسانو د نمونه څخه یو لیست جوړوي او بیا به جمهوري ریاست ته لیږي. څو له ډلې او کسان د انتخاباتو کمیسون او 15 تنه نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره د کمیشنرانو په توګه انتخاب کړي. اخو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ وایي حکومت د بروسلز نړیوال کانفرنس په درشل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده. دغه بنسټ رئیس جانداد سپینغار له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر له بروسل کانفرنس وروسته بیا ونه ځنډیږي.
دغه روسي اقدامات چې د حکومت د اصلاحاتو پر اړه کړې دي او د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده، همین سره د دې چې هرکلی کوو، خو دغه اقدامات بین المللي جامعې د فشار لاندې شوي او د بروکسل کانفرنس په خاطر باندې شوي. نو موږ سره اندېښنه ده که بروکسل کانفرنس نه حکومت راوګرځي بېرته دغه راون مشکل سره مواجه
کړي. له افغانستان سره د مرستو د تجدید په اړه د بروسل نړیوال کانفرنس د اکتوبر په 14 او 15 جوړیږي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت اصلاحات ورته تر هر څه زیات مهم بللی دي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې ویاند یوسف رشید د اندېښنې پر ځای بولي، خو هیله ښیي چې نور د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه له ځنډ او خنډ سره مخ نشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
و به جواب 15 دقیقې شوې لاند خبرونه لرو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی د چین په ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنه کوي چې د ملګرو ملتو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. راپورونه وایي چې د هرات ولایت د اوبه او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې نښتې راکمې شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو د سلسلې وروستۍ یوه نن ترسره کیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ویلې دی چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړی توپ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د هالند سفیر د هالند په مشرۍ د هغو نړیوالو څیړنو د نتیجو له کبله احضار کړی چې وایي په 2014 کال کې د ام ایچ ولس له سپرلیو ډکه ملکي الوتکه په هغه روسي توغندي لګېدلې چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی و. او د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي په مرکزی نایجر کې د 100 میلیونه ډالرو په لګښت د څارنې د بی پیلوټ الوتکو لپاره یو موقته اډه جوړوي. د ازادي راډیو پروان خبری مجله کې مو مخکې دوه موضوعات درلودل. په خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د چین په ولسوالۍ کې د برید په ارتباط چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملکیان وژل شوي دي او په دې اړه باندې د ننګرهار چارواکي ژمنه کوي چې څېړنې به وکړي. او همداراز مو راپور دا درلود چې له اسلامي حزب سره د افغانستان حکومت یو ګډ پلاوی جوړوي. دغه دواړه موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون لاسلیک او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په بمبار کې د ملکیانو وژنه د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د بحث وړ موضوع ده. واشنگتن پوسټ په خپل وروستۍ ګڼه کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې د تړون د لاسلیک غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې غونډه کې یو خبره معلوم شوه خو بله لا هم نه ده ځواب شوې. د مقالې د لیکونکي په باور دا معلومه نه شوه چې حکمتیار به بالاخره څه وخت کابل ته رسیږي او څه وخت به نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا له تور لیست وځي. په مقاله کې راغلي چې ځواب شوې خبره دا ده چې خلکو د حکمتیار د نیت په اړه ډاډ نه درلود چې آیا پر اختیا به د سولې د تړون لاسلیک او ترې ملاتړ وکړي که څنګه. د ورځپاڼې په باور اوس چې ټولو په خپلو سترګو ولیدل چې حکمتیار تړون لاسلیک کوي نو کومه پوښتنه نه ده پاتې. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې دا ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په بمبار کې د ملکیانو وژنه یاده کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې او یوناما هم په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی چې د نړیوالو بشري حقونو په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې بیا لیکلي چې په اچین کې د بمبارۍ په نتیجه کې د وژل شویو ملکیانو د شمیر روښانول د دې لپاره ستونزمن دي چې دې لري پرتې سیمې ته د خبریالانو ورتګ اسانه کار نه دی. ورسپان لیکي د تعجب خبره ده چې د دې بمبارۍ په اړه افغان او امریکایي چارواکي او ملګري ملتونه بیلابیل نظریات وړاندې کوي. د ورسپانې په خبره افغان چارواکي وایي په دې حمله کې وژل شوي کسان د داعش جنګیالي وو. ملګري ملتونه په دې حمله کې د ملکیانو د وژنې په اړه خبرې کوي او امریکا بیا ویلي چې په اړه به څېړنې کوي. ورسپانې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې د حمله هدف داعش وو خو ځینې ملکیان هم پکې وژل شوي. د بریټانیا چاپ ګارډن ورځپاڼه بیا د پیښې د عیني شاهدانو له قوله لیکلي چې دا حمله د یو کس په کور شوې چې تازه له حج راستون سوی و او خلک یې د لیدلو لپاره ورتلل. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو غړي خبرې یادې کړې چې که دا سړی د داعش غړی و ولې ورته د حج ورتللو اجازه ورکړل شوه او ولې په عربستان کې ونه نیول شو. ګارډین دې خبرې ته هم اشاره کړې چې د افغانستان دفاع وزارت غواړي په دې اړه تحقیق وکړي او ملګري ملتونه بیا په یو بې پرې تحقیق ټینګار کوي.
دا ساجی رادیو سارانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 خبري شي. دا ساجی رادیو د رواني خبری مجله په روسیو کې ساجی رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سرمشیزي غونډه کې د هند په ګډون نه کولو خواشینی شوډلې او همدارزه د دغه غونډې د لغوه کېدو اعلان کړی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د سرف سازمان 19 سرمشیزه غونډه تر دې مخکې ټاکل شوې وه چې د سار سازمان نولسمه سرمشیزه غونډه به د روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. خو هند تر هغې وروسته په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې وسلوالو په هندي کشمیر کې 13 هندي پوځیان ووژل او هند یې پړه پر پاکستان واچوله. له پاکستانه په دې ارتباط راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د سیمه ایزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشریزې غونډې د ځنډېدو اعلان کړی او د هندوستان لخوا یې د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشیني ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوې د سارک تنظیم سرمشریزې غونډه به د روان کال د نومبر میاشتې په 9 او 10 نیټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه به پکې ګډون وکړي. خو دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ د خبر پاڼې په خپرولو د هندوستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پرېکړې خواشیني ښودلې او د وزیر اعظم مودي دغو څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د له منځه وړلو په اړه یې کوي. دغه وزارت په خپله خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو تر څنګ ویلي، پاکستان د جنوبي اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې، د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همدارس په نږدې راتلونکي دغه تنظیم د نولسمې سرمشریزې غونډې کوربهتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز ترهګرو خونړی برید او لږ تر لږه 13 هندي پوځیان یې وژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته تور لګاوه چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړل او دا بې بنیاد او بلل. که څه هم د سارک تنظیم له اصولو سره سم که دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي، نو غونډه بیا نه کېږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې له تېرو دوو میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشریزه غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندوستان سربیره افغانستان، بنګلادش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغې 19 غونډه کې د ګډون نه کولو پرېکړه کړې وه. د یادونې وړ ده چې د سارک تنظیم په 1953 میلادي کال کې د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان غړي هیوادونه دي.
پاکستان د سارک د جنوبي اسیا د همکارۍ د سازمان د غونډې د لغوه کېدو اعلان رسمن وکړ. افغانستان، هند، بوتان او بنگلادش مخکې دا غونډه تحریم کړې وه. هند وایي پر پاکستان به د لا زیات فشار راوړلو لپاره له اقتصادي او ډیپلوماتیکو لارو ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې تیر اونۍ د هند له ځانګړیو پوځي عملیاتو وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني شوې. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو له عملیاتو وروسته نوې ډیلی وایي پر پاکستان به د لا نور فشار لپاره اقتصادي او ډیپلوماتیک چینلونه هم وکاروي. د هند یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د پولي اغړه لاړ شو او لس دولس کسان ووژنو، بلکې هدف د پاکستان د چلند د بدلولو لپاره له ټولو لارو ګټه پورته کول دي. دغه هندي مقام ویلي پر پاکستان به د فشار راوستلو لپاره له ټولو انتخابونو استفاده وشي چې له دې جملې څخه یو هم پوځي انتخاب دی. هند وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو برید کړی، خو پاکستان وایي چې هندي سرتیرو له خپلې خاورې ډزې کړې دي او له پولې دې غاړه نه دي اوښتي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا ویلي چې د هند ځانګړو ځواکونو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خاصو عملیاتو لپاره د سټلایټ له لارې له اخیستل شوو تصویرونو استفاده کړې ده. یو شمیر هندي مقاماتو ویلي دا هیواد د پاکستان پر خاوره د نورو لویو او یا ځانګړو عملیاتو پلان نه لري. بل لور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر هند او پاکستان غږ کړی دی چې په کشمیر کې د کړکېچ د لا نور پراخوالي د مخنیوي لپاره په خپلو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د هند لخوا په کشمیر کې وروستي برید ته په اشاره وویل چې دا ډول حملې به وضعیت لا نور هم پیچلی کړي. خو د هند حکومت د پاکستان د منځوي کولو لپاره خپل اقتصادي قوت څخه پر استفادې ټینګار کوي. رویټرز اژانس د هندي چارواکو په حواله وایي چې نوې ډیلی له اسلام آباد سره د سوداګرۍ د بندولو، پر هغو دریو سیندونو چې د پاکستان لور ته بهیږي د برېښنا د نورو بندونو پر جوړولو او ډیپلوماتیکو فشارونو په پراخولو فکر کوي. هند وایي دا ګامونه به نور هیوادونو ته څرګنده کړي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو شتون څرنګه پر نورې نړۍ اغېز کوي. رویټرز اژانس وایي هند او پاکستان په 2014 کال کې په خپلو کې 2.6 میلیارد ډالره سوداګري لرله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر رسمي تجارت اندازه 500 میلیارد ډالرو ته رسیږي. پاکستان له خپل لوري اداره دوي چې ګواکې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې او د هند پر خاوره بریدونه کوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری خبري شو، د ماشام لوو د سهار تر وبجو پوری په همدې سپو آشنا رادیو اوریدل شي. د ژوند رنگونه پروګرام درو تر دې وروسته ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمسون الولو. د ژوند رنگونه پروګرام مسودا نیازی وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
تاسو مو لوړی خپل نوم راته وایست؟
فرید همدرد یم، یو تن ډرایور د شاریم د شهر کابل د ټونس ډرایور یم. تقریبا په حدود د لس کال یا ته کال داسې کېږي چې ډرایور یم.
څنګه مو ډرایوري غوړه کړه؟ یعنی څه علت چې ډرایور شوی؟
زه د پنځه یو نور دینه د واشنسی په بخش کې فارغ یم. اوس فعلاً ماجه دولت تقریبا 2300 روپۍ اوس مجبور وم چې کار وکړم. اوس مې فعلاً ډرایوري ته مخه کړې ده.
او دغه د واشنسی برخه کې مو مخکې کار کړی و؟ یعنی خپل رشته کې مو کار کاوه مخکې؟
تقریبا مخکې د درس نه مو کار نه دی کړی. بعد له درس مو یو کال وظیفه اجرا کړه. بعد له دې چې مشکلات د غرغې د اقتصادي رغې بیا مې وظیفه اجرا کړه. په دې خاطر باندې چې ماش مې کوم.
یعنی بل ځای کې د تاسو خپل رشته کې د کار نشته چې هلته ماش خو اوسې تاسو ورځنی ژوند پرې وچلېږي؟
واشنسی خو اوس مکمل یوازې یو مرجع ده چې دولتي مرجع ده. نور داسې خاص مرجع شخصي نشته. نو چې په هغه بخش کې مو کار وکړو دولتي ماش کفایت نه کوي.
او واشنسی رشته چې تاسو لوستي مثلا کوم کارونه تاسو پورې مربوطیږي چې تاسو هغه کارونه باید وکړي؟
تقریبا د واشنسی کې په مجموع کې ساحه د دید د تیاری د لپاره د سمت سرعت د باندې ساحه د ارزی د مثلا د وریاز د نویت د وریاز فشار د هوا د دغه شان مجموع په واشنسی کې راځي.
او دا خو زما په نظر ډیره خرشته هم ده. افغانستان کې دومره ډیر یعنی ډیر کسان نشته چې د رشته کې تحصیل کوي. کنه تاسو محدود رشته ده. نو څنګه تاسو ته د کار زمينه سمنه ده مسايده؟
په تاسو سره وایم چې فعلاً د نوی محصلین یا هغه اشخاص چې دغه ترغلی دي نوی فارغ شوی دي هغه ته دولت چندان ضرورت نه لري. په دې خاطر باندې چې د واشنسی د لحاظ دوی دومره ضرورت هم نه ورته لري. په دې خاطر ایصاف د وظیفه مخې وړي. اوس فعلاً په افغانستان کې ټول اواد حالات ایصاف فلاس کده. د افغانستان په واشنسی باندې دوی چندان اعتبار نه لري. په دې خاطر باندې چې 0.01 ملي متر چې فشار تغیر وکړي تیاره 8 متر پزمکه لګيږي. یعنی دوی لندنګ نه کړي. په دې خاطر باندې دوی هم دومره کوشش کوي چې دوی خپل واشنسی ولري او دوی خپل واشنسی نه استفاده کوي. تنها او تنها په ولایتو کې اصلنګو دي شان کې لږ څه نه څه استفاده کوي. نو نه چندان استفاده نور نشته.
او تاسو چې مثلا مسلکي زده کړې مکړي درس مو ویل دی اوس موټر چلوي څومره خفاست چې خپل رشته مو پریخي دا یو عادي کار مو شروع کړی دا وخت خپل رشته کې کار نه کوي زحمت مو ایست مثلا درس مو ویل څومره خفګان احساس کوي؟
دا حقیقت دی چې واقعا مونږ رنج وړو. په دې خاطر باندې چې ډرایوري په نظر پدې چې مونږ درس ویل دی ډرایوري نه ډیر ناراضي یو. مګر د وضعیت د اقتصادي په لحاظ باندې نو مجبور یې څنګه وکړو.
ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي. په نورستان کې 50% ماشومان د پولیو یا ګوزند له واکسینا محروم دي چې اکثره د وانت کامدیش او مندل ولسوالی دي. حاجی شمس الحق لسنګی نه لیکي له حکومت غواړم هر څومره چې ژر کیږي ګلبدین حکمتیار کابل تراولي تر څو جګړې ورک شي. فتانه عثماني له زابل پر استولې سمس کې لیکي حکمتیار باید ژر تر ژره کابل ته راوبلل شي. مریم سادات له میدان وردک نه پر استولې سمس کې لیکي له اسلامي حزب سره سوله ډیره فائدہ نه لري ځکه چې اکثر جګړې طالبان کوي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره سولې ته افغانان ډیر خوشاله دي. قلمیار د لیکي د غورک ولسوالي په ډیرو سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. عبدالواسع ارمان له لوګره پر سوالی سمس کې لیکلی دی، خدای دې وکړي چې د حکمتیار له راتګ سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي. عبدالرحمن پر سوالی سمس کې لیکلی دی، لکه څنګه چې اسلامي حزب سوله وکړه، طالبان هم باید د سولې لاره غوره کړي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دومره په بلې خبری مجله کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب مانده نباشید. سلام و صبح شنبه همه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، کمیسیون اجرایی برای تطبیق موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار کی کارش را آغاز میکند؟ پاسخش تا لحظات دیگر. در مسائل شرق میانه میشنوید که وزیر خارجه روسیه آمریکا را به تلاش برای سرنگونی رژیم اسد متهم کرده است. بیشتر در این مورد هم به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. مقام های هرات می گویند از شدت درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در یک ولسوالی این ولایت کاسته شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که حاضر است نقش میانجی را میان هند و پاکستان بازی کند و روسیه سفیر هالند در مسکو را فراخوانده است. تفصیل خبرها. مقامات ننگرهار میگویند در حال تحقیق در مورد بمباران تازه در ولسوالی اچین هستند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که به اساس تحقیقات ابتدایی آنها 3 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای خوگیانی افزود
لهغه ورسته بعد د ګرهار ولایت مقام خپل دریل کچيري ولسی وګړو ته پکې ځان نه وختي زیاته شکل باندې دغه ډول حرکات په هیڅ کله اجازه نه ورکو نو خپل ورسره در څرګندو.
پیش از این دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته است که در این بمباران حداقل 15 غیر نظامی کشته شدند. مقام های هرات می گویند اکنون از شدت درگیری در منطقه بین ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون ولایت هرات کاسته شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات:
درگیری ها فروکش کرده چون طالبان متحمل تلفات و خسارات شدن، با آن هم فعلا در شدت درگیری ها کاسته شد.
درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در منطقه بین ولسوالی‌های پشتون زرغون و اوبه هرات از شب پنجشنبه به این سو ادامه داشته است. با سلسله مسابقات بین المللی یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز شنبه مسابقه نهایی برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان در 2 مسابقه گذشته 1 باخت و 1 برد داشته است. عزیز الله فضلی معاون اول کرکت بورد افغانستان دیروز برای رادیو آزادی گفت که افغانستان آمادگی خوب دارد.
میدانی همی پیچ کمان میگم از بنگلادش به نسبت به سلو یا سپینر بالار بهترین پیچ است. نمام کوشش میکنم که دیگه از این تکتیک کار بگیریم. تیم ملی افغانستان فعلا مورالش بلند است. امیدوار هستم که بخیر بازی فاینال افغانستان یک دفعه دیگه هم برنده شوه.
تیم کرکت افغانستان روز سه شنبه به کشور برمیگردد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که حاضر است برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه تحت مناقشه کشمیر نقش میانجی را میان هند و پاکستان بازی کند. پیش از این پیشنهاد ملیحه لودی سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد با بان دیروز دیدار کرد. خانم لودی گفت که وضعیت به گونه فزاینده میان دو رقیب صاحب سلاح هسته‌ای خطرناک است و از منشی عمومی این سازمان خواست که در این مورد شخصا مداخله کند. بان کی مون از دو طرف خواسته که از نهایت خیشتنداری کار گیرند. پس از کشته شدن 18 سرباز هندی در حمله بر قرارگاه اردوی هند در منطقه کشمیر، تنش میان دو کشور اوج گرفته است. هند جنگجویان مستقر در پاکستان را به انجام این حمله مقصر دانسته است. روسیه ادعای یک گروه نظارت بر حقوق بشر را در مورد اینکه در حمله های هوایی روسیه در سوریه نزدیک به 10,000 نفر در سال گذشته کشته شده اند را رد کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت معلوماتی که از یک سازمان مستقر در بریتانیا برون داده می شود برای آنها مدار اعتبار نیست. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است تخمین کرده که در حمله های هوایی روسیه در سوریه بیش از 9300 تن به شمول 3804 غیر نظامی و 906 کودک کشته شدند. روسیه در 30 ماه سپتامبر سال گذشته حمله های هوایی خود را به حمایت از نیروهای حکومت سوریه در این کشور آغاز کرد. و وزارت خارجه روسیه سفیر هالند در مسکو را به خاطر تحقیقات بین المللی به رهبری هالند در برای سقوط تیاره مسافربری در شرق اوکراین فراخوانده است. کمیته بین المللی تحقیقات به رهبری هالند در بررسی های خود نتیجه گیری کرده که یک راکت نیروهای نظامی روسیه از قلمرو جدایی طلبان در شرق اوکراین در سال 2014 بر تیاره مسافربری MH17 پرتاب شده بود. در آن سانحه تمامی 298 سرنشین این تیاره کشته شدند. تیاره مسافربری از امستردام به سمت کوالالامپور در پرواز بود. در این میان وزارت خارجه هلند هم در یک اقدام مشابه سفیر روسیه در این کشور را فراخوانده است.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. کندهار با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. شهر مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 17. شهر جلال آباد با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. تلاش برای تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جریان دارد. یک عضو ارشد این حزب در این مورد هم میگوید
یک کمیته تشکیل میشه مرکب از وزارت خارجه، شورای امنیت و حزب اسلامی افغانستان که مسئله برداشتن تجربه تعقیب بکنه و زمانبندی بکنه برش.
حکومت افغانستان تلاشا برای اصلاحات انتخاباتی را سرعت بخشیده. در این میان نگرانی های هم موجود است. به گونه مثال
نگران هستیم که بعد از کنفرانس بروکسل دوباره این روند اصلاحات را بنبست نره و یا باز حکومت یا پارلمان باید بهانه این روند را دچار مشکل نکنند.
همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل شرق میانه میشنوید که وزیر خارجه روسیه آمریکا را به تلاش برای سرنگونی رژیم اسد متهم کرده است و در رنگهای زندگی هم صحبت است این رنگی.
در جایی که ما زندگی میکنیم و دخترشان اجازه نبوده که تا صنف ششم درس میخواندن، اما بازم از فامیلم راضی هستم که در یرسا کمک کردن.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. پس از نافذ شدن توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، اکنون تلاش ها برای تطبیق مواد آن آغاز شده است. نماینده ارشد حزب اسلامی میگوید کمیسیون اجرایی مشترک به زودی کارش را آغاز میکند. محمد امین کریم در مورد اعضای این کمیسیون هم توضیح داد. اینکه مسئولیت اعضای این کمیسیون چه خواهد بود، اینجا در این گزارش از مقیم نائب میشنویم.
نماینده ارشد حزب اسلامی میگوید کمیسیون مشترک اجرایی بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان برای تطبیق برخی مواد موافقتنامه صلح کار میکنند و آنها در ارتباط به وظایف این کمیسیون یک طرح ابتدایی هم مسوده کردند. هرچند قبل از این مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که کمیسیون مشترک اجرایی روز شنبه به کار خود آغاز میکند، اما نماینده حزب اسلامی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت آمادگی حکومت برای کنفرانس بروکسل سبب شده تا آغاز کار این کمیسیون برای 2-3 روز دیگر هم به تعویق افتد. راه‌های زندانیان حزب اسلامی، رفع تعزیرات بین‌المللی بر این حزب و جابجایی حداقل 20,000 خانواده مهاجر در حال حاضر موارد مهم کاری کمیسیون مشترک اجرایی حکومت و حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار را تشکیل می‌دهند. امین کریم می‌گوید در فیصله ابتدایی در این مورد گفته شده که از هر جانب 3 نفر به عضویت دائمی کمیسیون مشترک اجرایی معرفی شوند. ضمناً به گفته آقای کریم در چوکات این کمیسیون با در نظر داشت مسائل و موضوعات اختصاصی کمیته‌های فرعی دیگر نیز تشکیل شده می‌توانند. امین کریم که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد در ادامه از تشکیل کمیته عدلی برای رهایی زندانیان سخن گفت و همچنان در مورد سایر کمیته‌ها در چوکات کمیسیون مشترک اجرایی به رادیو آزادی گفت
به همین ترتیب در بخش برداشت داشتن تعزیرات یک کمیته تشکیل میشه مرکب از وزارت خارجه، شورای امنیت و حزب اسلامی افغانستان که مسئله برداشتن تعزیرات تعقیب بکنه و زمانبندی بکنه برش و به همین ترتیب در برگشت اجالتاً 20,000 فامیل مهاجر و فرستادن از اونا در مناطق مختلف افغانستان و جاگزینی از اونها به طور آبمندانه و سرپناه و اینها. کمیته خاصی برازی تعیین میشه که کار در ظرف 1 سال الی 2 سال تطبیق و عملی بکنه.
از سوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، خود امین کریم، غیرت بهیر و یک شخص دیگر که آقای کریم از آن نام نگرفت در کمیسیون مشترک اجرایی از این حزب نمایندگی میکنند. نماینده ارشد حزب اسلامی همچنان گفت از طرف حکومت محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی و یا معاون وی و 2 تن دیگر به حیث نماینده دائمی این کمیسیون معرفی خواهند شد. توافق صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان روز 5 شنبه امضا گردید.
با باور شما صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار آیا دیگر مخالفان مصالحه حکومت را هم به پیوستن به این پروسه ترغیب خواهد کرد؟ با استفاده از شماره 88 شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام های کوتاه بفرستید. می توانید از این حالا شروع کنید. می دانید که هفته آینده کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان آغاز می شود. پیشا پیش حکومت افغانستان تلاشا برای آوردن اصلاحات انتخاباتی را شدت بخشیده است، اما نگرانی های هم موجود است. بیشتر در این گزارش مفصل از ستار فروغ می شنویم.
افراد علاقمند برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان الی پایان هفته جاری فرصت دارند تا درخواست‌ها و اسنادشان را به کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی بسپارند. این کمیته می‌گوید که بعد از 5 شنبه کار را روی بررسی اسناد واجدین شرایط برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آغاز می‌نماید. یوسف رشید عضو و سخنگوی کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که تلاش می‌کنند فهرست واجدین شرایط در جریان 1 یا 1.5 ماه ترتیب شود.
در حدود 14 افراد درخواستی را از قبل داریم که برای کمیته گزینش قبلی کارشان ناتمام باقی مانده بود، برشان داده شده بود. حال یک فرصت مجدد داریم دیگر ببینیم که در مجموع چند میشه. زمانی که فرصت تکمیل شود ما باید بعد از اون مراحل بررسی را آغاز بکنیم، اما تا اون زمان در زمانی که ما درخواستی را دریافت میکنیم روی طرز عمل کار میکنیم که طرز عمل ما بیشتر دقیق شود. ما را در قسمت اجرات کمک بکنند.
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی افغانستان بعد از آن ایجاد و اولین جلسه اش را به روز چهارشنبه برگزار کرد که رئیس جمهور اشرف غنی قانون انتخابات را توشیح کرد. این کمیته 5 عضو دارد و در ترکیب آن نماینده های کمیسیون مستقل حقوق بشر، استر محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و جامعه مدنی و یک نماینده گروه های مدافع حقوق زن شاملند. کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از میان افرادی که ثبت نام می کنند یک فهرست از واجدین شرایط را به ریاست جمهوری پیشنهاد می کند. ریاست جمهوری از میان اشخاص شامل این لیست 7 تن را به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را به حیث کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهد کرد.
گزارش بود از ستار فروغ و حال ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات ننگرهار میگویند در حال تحقیق در مورد بمباران تازه در ولسوالی اچین هستند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که به اساس تحقیقات ابتدایی آنها 3 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های هرات میگویند اکنون از شدت درگیری در منطقه بین ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون ولایت هرات کاسته شده است. با سلسله مسابقات بین المللی یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز شنبه مسابقه نهایی برگزار می‌شود. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که حاضر است برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه تحت مناقشه کشمیر نقش میانجی را میان هند و پاکستان بازی کند. و روسیه ادعای یک گروه نظارت بر حقوق بشر را در مورد این که در حمله های هوایی روسیه در سوریه نزدیک به 10,000 نفر در سال گذشته کشته شدند را رد کرده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است تخمین کرده که در حمله های هوایی روسیه در سوریه بیش از 9,300 تن به شمول 3,804 غیر نظامی و 906 کودک کشته شدند. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه می شنوید که وزیر خارجه روسیه آمریکا را به تلاش برای سرنگونی رژیم اسد متهم کرده است. در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب جای دارد، اما طبق وعده اکنون سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشد.
موضوع امضای موافقتنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار باز هم در سرخط بعضی از روزنامه‌های غربی دیده می‌شود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به مراسم امضای موافقتنامه صلح که روز پنجشنبه برگزار شد اشاره نموده می‌نویسد که در این اجلاس یک نکته مبهم ماند و یک نکته نامعلوم برملا شد. به نوشته روزنامه این معلوم نشد که بالاخره حکمتیار چه وقت به کابل داخل می شود و چه وقت نام وی از لیست های سیاه ملل متحد و امریکا خارج می شود. اما به نوشته واشنگتن پست یک نکته دیگر که سوال های زیادی را ایجاد کرده بود پاسخ خود را پیدا کرد، زیرا مردم در مورد نیت حکمتیار اطمینان نداشتند و سوال این بود که آیا او واقعا موافقتنامه صلح را امضا می کند و از آن با جدیت حمایت خواهد کرد؟ به نظر روزنامه حالا که همه با چشم خود او را دیدند که موافقتنامه را امضا می کند دیگر جای سوال در این مورد باقی نمی ماند. شماری دیگری از روزنامه ها موضوع کشته شدن افراد ملکی را در حمله تیاره بی پیلوت آمریکا بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مورد بررسی قرار دادند. باز هم واشنگتن پست می نویسد سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات مستقل در مورد این حمله شده و دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر خواسته است که مسئولیت‌های خود را در قبال قوانین بشری بین المللی به جا آورند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد به دست آوردن معلومات دقیق در مورد تلفات در حمله بر ولسوالی یتین که یکی از مراکز گروه داعش به شمار می رود، به خاطر مشکل است که رفتن خبرنگاران به این منطقه دور افتاده کار آسان نیست. اما نیویورک تایمز می نویسد جای تعجب این است که سازمان ملل متحد در مورد تلفات ملکی در این حمله صحبت می کند و امریکا گفته است که در مورد این حادثه تحقیقات می کند. اما مقامات افغان در شام روز این حمله تأکید بر این داشتند که تمام قربانیان حمله تیاره بی پیلوت افراد داعش بودند. به نوشته روزنامه، هرچند سازمان ملل متحد هم گفته است که هدف حمله افراد داعش بود، اما یک تعداد افراد ملکی هم در آن کشته شدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود از قول شاهدان عینی نوشته است که میگویند این حمله بر خانه یک شخصی صورت گرفته که تازه از زیارت حج آمده بود و مردم برای استقبال وی جمع شده بودند. روزنامه از قبل یک عضو پارلمان از ننگرهار نوشته است که به مطبوعات محلی گفته اگر این شخص واقعا عضو داعش بود چرا اجازه سفر به حج به او داده شد و چرا در عربستان سعودی بازداشت نشد. گاردین به این موضوع هم اشاره می کند که وزارت دفاع افغانستان می خواهد در مورد این حادثه تحقیقات نماید، اما سازمان ملل متحد خواستار یک تحقیقات بی‌طرفانه می باشد.
رهبر یک گروه مسلح در بلوچستان پاکستان هشدار داده که به حملات علیه پروژه های اقتصادی در این ایالت که به کمک مالی چین آغاز شده ادامه می دهد. علی نظر بلوچ که جبهه آزادی بلوچستان را رهبری می کند گفته است این پروژه ها که دهلیز اقتصادی نامگذاری شده منابع طبیعی ایالت بلوچستان را می دزدد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبر جبهه آزاد بلوچ ها می گوید افراد مسلح این گروه همروزه به حملات بر پروژه های اقتصادی که با کمک مالی چین در ایالت بلوچستان ساخته شده ادامه می دهند. علی نظر بلوچ می گوید هدف این پروژه ها خشکاندن منابع طبیعی بلوچستان و منزوی ساختن بلوچ هاست. بر اساس گزارش ها چین در دهلیز اقتصادی بلوچستان حدود 46 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. این پروژه بزرگ سرک، ریل و پایپلاین های انرژی را از ولایت شینجیانگ چین با بلوچستان و سپس بندر گوادر وصل می کند. اکثر سرک های این پروژه که از مناطق نارام پاکستان می گذرند از سوی یک شرکت مرتبط با اردویان کشور ساخته می شوند. جاده ها در مناطق ساخته خواهند شد که از سالها به این سو شاهد کشته شدن هزاران سرباز، بلوچ های جدایی طلب ضد حکومت پاکستان و غیر نظامیان بودند. شرکت ساختمانی پاکستانی که با اردوین کشور مرتبط است میگوید که در 2 سال گذشته در حملات بلوچ های جدایی طلب 44 کارمند این شرکت کشته و حدود 100 تن دیگر هم زخمی شدند. توجه چین در این سرمایه گذاریش به بلوچستان که ذخایر بزرگ طلا، مس و سایر منابع طبیعی را دارد جلب شده است. حکومت پاکستان از چند دهه به این سو گاز طبیعی را از ایالت بلوچستان استخراج می کند. علی نظر رهبر جدایی طلبان بلوچ ها می گوید دهلیز اقتصادی یک طرح استعماری چین هست. بنابراین به گفته وی افرادش بر شاهراها و کارمندان امنیتی و ساختمانی این پروژه حمله خواهند کرد. تخمین می شود شمار اقلیت بلوچ ها در پاکستان به 10 میلیون تن برسد که از جمعیت 200 میلیونی آن کشور بخش کوچک را تشکیل می دهد. جدایی طلبان بلوچ هراس دارند که بیشتر نفوذ در امور بندر گوادر از پنجابی ها که بزرگترین ملیت پاکستان به حساب می آیند بوده است. پاکستان برای اینکه نگرانی چین را از ناحیه امنیت کاهش داده باشد حدود 15 هزار سرباز را در پروژه دهلیز اقتصادی گماشته است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه گفت پکینگ به این باور است که پاکستان جلو تهدیدهای موجود در پروژه دهلیز اقتصادی را خواهد گرفت و از مسئولیت کارمندان چینایی پروژه ها و شرکت های ساختمانی در آن کشور اطمینان می دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه روسیه ایالات متحده آمریکا را متهم می‌کند که در تلاش حمایت از یک گروه تندرو در سوریه است تا رژیم بشار اسد را سرنگون کند. سرگی لاوروف این اتهامات را دیروز در مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی بیان کرد. مقیم نایب و فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید واشنگتن وعده داده بود که با عنوان یک مسئولیت عده از جنگجویان اپوزیسیون در سوریه را از جبهه النصره جدا میکند. جبهه النصره گروهی است که با شبکه القاعده در ارتباط میباشد. سرگی لاوروف که با بی بی سی صحبت میکرد امریکا را متهم نمود که در انجام این امر موفق نشده است. اگر امریکایی ها کدام شواهد برخلاف ارائه نکنند، حتی آنها هم توسط جبهه النصره عقب زده خواهند شد و یا اینکه آنها به طور ضمنی این سازمان توریستی را حمایت میکنند. مسکو به تکرار ایالات متحده را متهم کرده که تعهدات خود در ارتباط به اینکه شورشیان سوریه را از گروه های افراطی مانند النصره جدا کند به جا نکرده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا دیروز گفت با توجه به اتفاقاتی که در سوریه رخ میدهند دشوار است تا به دوام روند دیپلماتیک در سوریه باور کرد. از سوی دیگر رسانه‌های روسی دیروز از وزیر خارجه روسیه نقل قول کرده که میگوید موافقتنامه آتش‌بس در سوریه که مسکو با واشنگتن روی آن توافق کردند تا هنوز قابل اجرا میباشد. سرگی لاوروف همچنان گفت که روسیه سلاح ممنوعان را در سوریه به کار نبرده و اسناد و شواهد از آنان میطلبد که مسکو را به هدفگیری غیر نظامیان در حملات هوایی در شرق شهر حلب متهم میکنند. شرق شهر حلب در کنترل اپوزیسیون سوریه قرار دارد. جنگجویان اپوزیسیون حکومت سوریه یک جا با 250 هزار غیر نظامی در شرق شهر حلب و سوی نیروهای دولتی سوریه در محاصره قرار دارند. قبل از این جان کری وزیر امور خارجه امریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن به خاطر عدم تامین آتش بس 19 ماه سپتامبر در سوریه در موقعیت حساس قرار گرفته تا مذاکرات برای همکاری این کشور با روسیه را در سوریه به حالت تعلیق درآورد.
رنگ های
زندگی.
من راستایی هستم. مثلا پانتون کابل و پانزای ادبیات سنف دو است.
روزانه از کدام فاصله تایج میایین؟
خانه دلوگر است که فامیل دلوگر زندگی میکند. ما دلوگر استاد هستم در یک مکتب دولتی وظیفه دارم و روزانه بعد از اینکه اوجا با وظیفه میرم بعدش دوجا رخصت میشم دوباره طرف پانتون میایم با کابل.
امی فاصله را که شما هر روز میپیماین از لوگر تا کابل و شرایط امنیتی هم چندان قابل اعتبار نیست، چطور تونستین که انمی مشکل را قبول کنین و هر روز امی فاصله را بیاین برید؟
زمانی که خرد بودم فاکولتی کابل بسیار خوش داشتم. اولین آرزو این بود که باید مسئله حقوق باشم. بازم که من امتحان کنکور دادم و به یک نمره بلند در انتخابای ملف آمده بودم و پنزه ادبیات و پشتو دادن و یکی از آرزوهای ما بوده در جایی که ما زندگی میکنیم و دخترشون اجازه نبوده که تا صنف ششم درس میخواندن. اما بازم از فامیلم راضی هستم که در یرسا کمک کنند.
در آن وقتی که میاین و میرین امی روزانه چه قسم لباس میپوشین، چقدر به تشویش میباشین کس توجهش جلب نشه و شما راحت رفت آمد کرده بتان؟
در آیی که ما میاییم اصلا خب به چادر آمده نمیتانیم، اکثرا چادری میپوشن.
روزانه چند کرایه میپردازین؟
چون من خودم یک استاد هستم 6,500 ماش دارم، من 8,000 به دریوار میتونم که مرا از مکتب گرفته و پانتون میره و از ایجا دوباره که مرا میبرد.
در خانه کی کیا با شما هم نظر هستن حمایت میکنن و کی کیا مخالفت میکنن؟
اولا خب تمامشان مخالفت کردن، حتی دوستا خیش قوم حقارب هم مخالف بودن که ما باید درس نخوانیم. من تو روابطی خودم رای موقت میکردن. مادرم کسی بود که گپای مردم نادیده میگرفت به خاطری که میگرفت شکستتان قبول نکنین. فعلا یک بیادرکم است که خودشان هم درس میخواند مسئله است، اونا امرایم کمک میکند و پدرم هم نظرم بوده.
در وقت مکتب هم گفتین بعض تهدید ها بوده، اما آله چطور است که پانتون میریم؟ من
که سال اول آمدم به پانتون تهدید میشدم، تلفنی بسیار زیاد تهدید میشدم، حتی بار به تبدیل کردن نمبر مجبور شدیم. حالا تو روزایی بودیم که دستان فرم زنگ زدن سر درس بودیم و به مرگ اختار دادن، به اختطاف اختار دادن، مگم مشکل نادیده گرفتیم.
برای آینده چی اهداف دارین؟
خوش دارم که خلاف رشته خود ماستری بگیرم و در رشته ایم که فعلا درس خواندیم میخوایم با یک رادیو با یک تلویزیون که رادیو که زیاد دوست دارم و خود رادیو مورد علاقه ما می رادیو آزادی است و به می خاطرم اینم قدر تلاش کردیم که یکی از آرزوهای ما بوده که ما در رادیو آزادی بلوچستان پشتو خبر بخوانم.
در اطراف زیادتر شرایط قسم است که دختر که کم جوان میشه باز دیگه پشت خواستگار می و فامیل هم میخواد که زودتر به خیر به شوهر بده. دایسه خودت گاهی وقت تصمیم نگرفتن؟
تصمیم ما را خود زیاد گرفتن. نسبت به علاقه و درسی که داشتیم به پدرم مجبور کردیم و پدرم گپ کسرا نشونید.
و تشکر از پیام های کوتاهی که به رادیو آزادی فرستادید. صابر ترکی نوشته پیوستن حکمتیار به حکومت درس برای دیگران است. بغلانی گفته توافق با حکمتیار تحرکات نظامی دیگر گروه ها را سرعت می بخشد. و گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته حزب اسلامی در بین طالبان نفوذ قابل ملاحظه دارد و تحرکات صلح در صفوف طالبان هم دیده می شود. محمد جان نوشته است تا اراده داخلی نباشد هیچ نیروی خارجی قادر نیست فساد را در افغانستان نابود کند. و غلامعلی نوندیش از ولایت دایکندی می گوید حسابدهی و شفافسازی حکومت افغانستان به کشورهای کمک کننده یگانه فرصت اعتمادسازی بین کشورهای کمک کننده و مقامات کابل خواهد بود. تشکر از پیام هایتان. و اکنون با احمد شبر باشید که با نفس تازه اینجا در استیدیو. شبر صاحب خوش آمدید.